او د خوشي په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشي او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
ترنول دین کوم مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو د سپورتونی خبرونه هم درته لرو. لاسومې شورسته د لمړي ځل لپاره د کابل خار په د شبرچی سیمه کې شمیر انجنونو مېرمنو لاریونه کړدو غونجونو خوځو چې شمیر تر لاسو تنو رسیده د خپل حقونو غوښتنه وکړه. لنډي ولې ټولنی غوښتل چې د طالبانو واکمنی وغندي. لارینکوونکو د تعلیم کار وازدي شورونه هم ورکول د غلارین د افغان خوځو د تاریخ بدلون خوځښت لخوا پیل شوی او رقیصایي چې د دې خوځښت مسؤل د ویل دی ویری چې د غلارین بعد د طالبانو ل توتیر خال سره مخ شي. لارینکوونکو مېرمنې اړې شو چې لنیم سات وروسته پای تبرسوی د طالبان خو د خزو وینجونو د ترزونو ل زپل ورسته وخت د دوی د راتک په پیل کې په تړلو زینو کې ډیرې لارینونه تر سره کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کابل هرست جمهوریت پالو پر کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ل طالبانو سره د دوی د موافقه ل کابل انتقاد وکړ او غي و تر ټولو کمزوري موافقه وبل. مېرمن هرست بیګال ټرمپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیست او دوړو ته د بل پر پولیسو سخت نیو کې وکړي. مېرمن هرست ویل چې د ټرمپ اداري هغه مهال د دې په خبره لوي تروریستي ډلې طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې ل افغانستان څخه د امریکا ځوکونو وتلو ته زمينه برابر شو. د طالبانو متحده ایالاتو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه لاسلیک شو. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د یو لسمه تروریستي بریدونو د 20مه کلیزه دی ولر مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. په مراسمو کې چې نن سار په نیویورک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لوړ پوړو ودانۍ په ځای کې جوړ شوی و. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرسلې کاملا هریس او نور چارواکو او مشرانو من جمله د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی و. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوی. د خبري تر سمته د ایالاتونو د القاعده د هغه محل د مشرانو او سما بن لادن د وجلو او د دې شبکې د زپولو لپاره د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه پیل کړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل به لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونی د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پلی د افغانستان او نیوزیلند ل ټیسټ لوبې څخه کو د درې ورځو تر تیرې دوه وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9مه نیټه پیل شوی وای خو په ګریټر نوېډا لوبغالي کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي. نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې تر سره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندستان له کرکټ بورډ استاد سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي، او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنه کړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بوخت مهالویش لري، باید د ګریټر نویډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نویډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي، او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شئ. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلیږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یوه ځوانه لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلیږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولې ده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي، او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندے برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، کل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولا شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي، او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 سپتمبر کې پیلیږي، او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي، او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي. او کچر افغانستان لمړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې گروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولای شي چې هغه په بل پراو کې لارا پیدا کړي. هغه فوتسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او سلور ویشت تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم گروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېر افغانستان وتوانی دي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لارا پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 کلنو ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 کلنو او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې ټی ټوینټی دپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ دغه بعد شیان چې کوم ټی ټوینټی کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمې وجه دغه د دوی علاقان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده همدغسې ګرمه ده نو علاقان ښه خوښ دي ښه خوشحاله دي او دوه درې سیشنې موږ نټ لرو هغې نه بعد 15 میچز دي انشاءالله یو منظم ټیم به برابروي.
خوشحالي خو واقعاً ډېره ده ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې د دغسې یو نفر و د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچ شتون کې موږ به انشاءالله کوشش دا کوو چې ډېر ډېر شیان زده کړو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لورم زیاته کړو.
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیره مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیئر میچونه لرو نو موږ لپاره ډیر اړین میچونه دي.
زه ډیر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنس سلرش کسیز اسکواډ کې راغلی یم په دې کې موږ ډیر زیات کار کیږي یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی بالنګ دی بیټنګ دی کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب چې د ای ټیم ان شاء الله ته هم ځلېګو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم په کرکټ کې تمکیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 14 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دي چې د غوراوي کمیټي د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشت په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر شپږشتمې نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوي دي چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهیپر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سټرایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهیپر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد گل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازی، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سټرایکرز لوبډلو لوبډل مشر چې دی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالحادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزی، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل ګربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید. لوبغاړي شاهد الله کمال، افسر خان زازی، جلات موسازی، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرس کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو یې سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړای شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، اوس د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکي مسایل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوویډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانید چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله. که چیرته د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکې دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوې؟
بالکل، کچیر ته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په اړه کې سپیناوی وګوري، همدا خبره کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدل او د ورخ په اړه کې هیڅ هم څوک نه شي کولای، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې هغلته که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې د موږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شلو ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده او هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د موږ یو لوبغاړی ژوبل شو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. دا یو غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده. طبیعي مسله خو په دې داسې باران ده ورخ ده او دغې مخه څوک نه شي نیولی. او په ټول عمر چې موږ او تاسو کرکټ کړی کرکټ کتلی، د هغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخ مخه ونیولی شي او امکان یې نه ده لیدل، امکان یې نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او که چیرته دوی د ډرینیج سیستم ښه وای نو کېدای شي یو څه ناڅه لوبه موږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه ول چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کېدای شي ډېره زیاته وي، دوی خپل بل هوم گراؤنڈ سے گریٹر نوئیڈا دا هغه وټاک نو دی ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو، ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغاله ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلې لارې ډېرې ګرانې، ځکه چې کله چې میدان وټاکل شي ټول لوجستیکي مسایل ورته تنظیم شي، لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول شي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي یا هلته کامرې لګېدلي، نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي. او شر دا ده چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای درکي او تاسو هغه لوبه وکړی شئ. نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دي چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود، منی ورسره؟
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولا چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغاړي هم ورخودلي ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. خو افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کالی اوسي، یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي، نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي. خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري، نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغاړی د ټیسټ لوبو د کوربه توب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
روسي پښتنه مدا ده دغه سي ټيست لوب افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
پټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سي ټيست چمپيون پاتې شوی ده افغانستان لپاره. د یو ټيست لوب هم ډېر زیات ارزښتناک ده او دا دی نور راتلونکو سیالیو لپاره یو ډیر ښه پایل کېدلای شي. که چېرې افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیټیټیو کرکټ کړی وای، دا به نور هېوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سي هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډیر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي، ځکه چې بورښت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه، خو کاش سی سوی وای حداقل دغه دور زبات دي که څه وزي، خو امید ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
نظر زم دنا نه باران